سلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې لوی څارنوالۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه د ځمکو د غصب او نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي هیوادونه د کورونا وایرس له محدودیتونو وروسته د لومړي ځل لپاره خپلې پولې پرانیزي. سلام قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل، د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د راپورونو او همداراس د همدې خبرونه د اونیزو پروګرامونو لوړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوښی چې خبرونه یې چمتو کړی دي او وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 315 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي، او ډېری اروپایي هیوادونو په یو بې ساري اقدام کې نن او سبا خپلې پولې د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیزي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان، امریکا او روسیې استازي نن ماښام د افغانستان د سولې بهیر د وروستیو پرمختګونو په اړه درې اړخیزه غونډه لري. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. د بهرنیو چارو وزارت په ویلا کې راغلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف د غونډې ګډونوال دي. اعلامیه زیاتوي په دې غونډه کې د افغانستان د تاوتریخوالي پر کمېدو، د بندیانو پر خوشی کېدو، بین الافغاني مذاکراتو، تلپاتې اوربن او د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز او نړیواله اجماع بحث کېږي. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 315 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د څه باندې 1500 کسانو د کورونا وایرس ازموینې اخیستل شوې وې. د دې وزارت معلوماتو له مخې چې له رسنیو سره یې شریک کړي، په همدې موده کې 8 تنه له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پایله چې د تیر کال د کب میاشتې راهیسې پیل شوې، ټولټال 25,528 تنه په کورونا وایرس اخته سوی دی، خو ویل کېږي چې رښتینی شمېره شایي تر دې ډېرې لوړې وي. په خوست ولایت کې پر یوه کور د وسوال برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ اتو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د خوست د والي ویان طالب منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ اړوند سیمه کې شوې ده.
خوست د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ په دیګانو سیمه کې ماسپوتن مهال په یو کور وسوال برید شوی چې له امله یې وطن وژل شوي او یو ماشوم ژوبل دی. وژل شوو کې یو سړی، دوه ښځې، درې ماشومان او یو 15 کلنه ماشومه شامله ده.
تر اوسه د دې پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. اخو د پکتیا چارواکي په احمد ابا ولسوالۍ کې یو ولس وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکړ. د پکتیا د والیوان عبدالله حسرت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د ښاغلي حسرت په خبره په دې برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ډېری اروپایي هیوادونو په یو بې ساري اقدام کې نن د کورونا وایرس او بخښي خپلې پولې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله یې له درې میاشتې راهیسې تړلې وې بېرته د نورو اروپایي هیوادونو پر مخ پرانیستې. جرمني، بلجیم، فرانسه، یونان او د چک جمهوریت دغه هیوادونه دي چې نن یې خپلې پرانیستې دي، او اتریش به هم سبا دا اقدام ترسره کړي. د اروپایي هیوادونو دغه ګډ اقدام وروسته له هغه کېږي چې اروپایي کمیسیون تېره اونۍ د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېدای سي خپلې پولې بېرته پرانیزي. د پولو پرانیستل تر ډېره د اروپایي اتحادیې، برېتانیا او د شنګن د غړو هیوادونو پر او اغیز کوي، خو د دغو پولو له پرانستلو سره سره هر هیواد د کورونا وایرس د ازموینې، قرنطین او د سفر کولو د ځانګړو سپارښتنو په ګډون ځانته مقررات پلي کوي. په سویډن کې مشت د اټومي مسلو د مخنیوي تحقیقاتي انسټیټیوټ وایي سره لدی چې د اټومي سروکو زیرمې کمی سوي دي، خو اټومي قدرتونو د دغو وسلو اثر کولو ته دوام ورکړی دی. د ستاکولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې څېړنې یې ښیي د روان 2020 کال په پیل کې نهو اټومي قدرتونو لکه د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، بریتانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا په خپلو زیرمتونونو کې ټول ټال شاوخوا 1400 اټومي وسلې درلودې. د تیر کال په نسبت د اټومي وسلو شمیر 415 پیته کم سوی او ویلې دا شو دل سوی چې متحده ایالاتونو او روسیې چې په نړۍ کې د ټولو اټومي وسلو څخه باندې 90% د دوی سره دي خپلې زړې اټومي وسلې لمنځه وړې دي. امریکا 315 او روسیې 125 اټومي سروکي لمنځه وړې دي. که دغه دواړو هیوادونو تر ډیره دغه وسلې لمنځه وړي خو په مقابل کې بیا چین، بریتانیا، هند او شمالي کوریا خپل اټومي وړتیاوي یو څه زیاتې کړې دي. او په اتلانتا کې د ریچارډ بروکس په نوم د هغه تورپوستي په اړه چې درې ورځې مخکې د پولیسو لخوا ووژل شو، د عدلي طب څېړنې ښیي چې نوموړی په ملا کې دوه ځلې په مرمیو لګېدلی دی. دغې پیښې په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د بې رحمیو پر ضد نوي اعتراضونه راپارولی دي. د عدلي طب ادارې د یکشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل بروکس چې په ملا کې د مرمیو د لګېدو له امله یې داخلي ارګانونه زیانمن شوي او ډېره وینه یې له لاسه ورکړې وه، مړ شوی دی. عدلي طب د بروکس مړینه قتل بللی. د هغه مړینې هغه اعتراضونه بیا راپارولی چې د میناپولیس ښار د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو بل تورپوستي د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د پولیسو د بې رحمیو او نژادي تبعیض پر ضد په متحده ایالاتونو او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې پیل شوی او څو اونۍ دوام وکړ. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. لوی څارنوالی د اطلاعاتو او فرهنګ له نوماند وزیر څخه چې پخوا د بامیان والی و د غصب او یو شمیر نورو تورونو په قضیه کې تحقیقات پیل کړي دي. په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه په یوه مرکه کې څیړو.
شبه داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، شبه داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو خبرې سره کړي وایي.
د روغتیا وزارت وایي چې په روانه اونۍ کې به له کووید 19 ناروغۍ څخه د روغو شویو کسانو د پلازما د اخیستلو بهیر پیل او وروسته به د کورونا د ناروغانو د درملنې لپاره ورکړل شي. په نورو موضوعاتو کې، په لغمان ولایت کې خلک له ګرانۍ او قیمتۍ څخه شاکی دي.
کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټو ګورې مخکې چې په کالدار او هغه وس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. خلک در په دره دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په اروپا کې د کورونا وایرس له کبله د لګېدلو محدودیتونو د نرمېدو په لړۍ کې اروپایي هیوادونه خپل سرحدونه پرانیزي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیز پروګرامونه واوري. دا ازادي راډیو د قدرمن اوریدونکو، او سم د دې خبرونې د لومړی راپور اوریدو ته مرابولم. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت نوماند طاهر زهیر څخه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړې دي. طاهر زهیر د افغانستان د ولسي جرګې لخوا د بامیان د ښاري ماستر پلان څخه په غلطې ګټې اخیستنې، غصب او یو شمیر نورو مواردو تورن پیژندل شوی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. د لوی څارنوالۍ له قوله تر دې شیبې پورې د دې قضیې اړوند هیڅ مسؤلیت د بامیان پخواني والي ته نه دی راجې، خو د دوی څېړنې روانې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نوماند وزیر طاهر زهیر په دې اړه خبرو ته حاضر نه شو. امید زهیرمال او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر طاهر زهیر چې لدی وړاندې د بامیان والی وو، لدندې پناوړه غټنې، د تاریخي آثارو په قاچاق او غیر قانوني کیندنې، او د پارلمان او لوی څارنوالۍ له هدایت څخه په سرغړونې تورن کړی او دوسیه یې لوی څارنوالۍ ته استولې ده. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نومان وزیر طاهر زهیر نه د هغه د قضیې اړوند څېړنې پیل کړې دي. دلوی اتسانان والی ویان جمشید رسولی د دوشن بی پورز رسانی و تپاست ولی غیس پیغام کی ویلی تر اوست د دی قضی اروان هیچ مسئولیت د بامیان پخوانی والی تراجی نده.
تحقیقات در ای زمینه صورت گرفته تا کنون
پدی برخی که چیره نیشه ویدی تر اوست د بامیان پخوانی والی تا هیچ مسئولیت نده راجی ولی بیا هم د چران والی چیره نی روانی دی هر کل چی چیره نی بش پریشی لیوی خواب چران والی د قانون اسناد و شواهد پر بنسټ حکم صادر کړي او همدا ډول به د څېړنې ټولې پایلې خلکو سره رسنې کړي.
د ولسی جرګې لخوا د طاهر زهیر په نوم په جرمي بڼه جوړه شوې دوسیه کې لسو مواردو ته اشاره شوې چې نوموړی یې پکې تورن پیژندلی دی. د بامیان ښار ماسټر پلان څخه ناوړه ګټنه، د ځمکې غصب، د تاریخي اثارو قاچاق او غیر قانوني کیندنه، د اتباعو ترمنځ د مشارکت اصل ته پام نه کول او د پارلمان او لویې څارنوالۍ له احکامو څخه سرغړونه د دې مواردو مهم ټکي دي. د افغانستان ولسي جرګه له لویې څارنوالۍ څخه غواړي چې دا قضیه په سم ډول وڅېړي. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی طاهر زهیر او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې مرستیال د کورنی امنیت کمیسیون ته وربللي وو خو حاضر شوي نه دي. د وایي که چېرې لویه څارنوالي دا موضوع بابیزه وګڼي او محترم زهیر مجرم ونه پیژني او یا پرېکړه بل ډول وشي، ولې زموږ لپاره طاهر زهیر هغه پخوانی والي دی چې په ډېرو مهمو مواردو تورن دی او موږ به د همدې واقعیتونو پر بنسټ خپله پرېکړه وکړو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نومان وزیر او د بامیان پخوانی والی طاهر زهیر بیا په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي. پر طاهر زهیر داسې مال دا ترونه لګول شوي چې له دې وړاندې د وال سټریټ ژورنال د راپور پر بنسټ د ښار جوړولو ځمکو وزارت پر سرپرست او نومان وزیر محمود کرزي هم د کابل بانک په دیوالي کېدو او تر خوا یې د کندهار د عینومینې په ښارګوټي کې د فساد کولو تورونه شته او آن امریکا یې د شتمنۍ په اړه څېړنې کړي. د افغانستان ولسی جرګې همدا ډول د افغانستان بانک ته نومان رئیس اجمل احمدي هم هغه مهال چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیرو له دندې په ناوړه ګټنې او تر خوا یې ولسی جرګې ته د نه حاضرېدو له کبله په بې احترامۍ تورن کړی. ولسی جرګې همدا ډول خبرداری ورکړی، هغه نومان وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو ته برایه ورنه کړي چې د فساد دوسیې لري او یا هم له دندو په ناوړه ګټنې تورن وي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې ټاکل شوې وه چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه پیل شي، خو دا خبرې د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافونو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي. مخکې داسې اټکل کېده چې بین الافغاني خبرې ښایي په جرمني یا هم ناروې کې وشي، خو د افغانستان جمهوري ریاست ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ یا مقدماتي غونډه به په قطر کې جوړه شي. سلیم محمد صالح له متقاعد جنرال محمد حسین انډیوال سره په مرکه کې په دې اړه خبرې کړې او لومړی ترې پوښتلې دي چې روان سیاسي وضعیت او نظامی پرمختګونو ته په پام سره آیا د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لا هم شته او کلری شوي دي؟
سولې په مخ کې د خند د پیدا کولو چې څوک یې خند دی څوک یې نه دی څوک سوله غواړي، په دې اړه د ملت نظر ته څوک اعتبار نه ورکوي او ملت د ګروګان په ډول باندې پاتې دی. په دې خبره کې ښه به داسې وایي چې د مخه تر دې چې طالبان یا دولت له امریکا سره خبرې کوي، ښه به داسې وایي چې دوی خپل په مابین کې طالبان او دولت یو وار خبرې سره کړي وای، خبره یې پخه کړې وای، پر یو افغاني هوټ باندې بیا له امریکا سره خبرې کړي وای چې سوله داسې تامینېږي. موږ داسې سوله غواړو، موږ یو سراسري سوله غواړو، موږ یو دایمي سوله غواړو، لیکن داسې یوه سوله چې د امریکا لپاره سوله وي، د هغو سره سوله سوي وي چې پر تا ټک نه کوم، ستا په مخکې مین نه ایږدمه، لیکن افغانان وژنم ته به کار نه رالرې. اصلا دا داسې یو خبره ده لکه یو سړی چې خدای تعالی ته خواست کوي ناسي چې الهي یمن مې خطا کوه، الهي یمن مې خطا کوه، او دوی په دې نه پوهېږي چې یمن لري که نه لري. د سولې لپاره اصلا زه په دې قدم چې سپېڅلې اراده بیخي نشته، که د سویل لپاره اراده وای دا پروسه به د یو سالسل بالخیر درمګړو په لاس کې بای هغو به مخته وړلی. دا درګیری خواوي چې خپله د ورځې یو بل سره وژني، مینونه شخوي، ماجد خرابوي، لاره خرابوي، پل خرابوي، پلچک خرابوي، یو د بل مرګ ته سره ناستي او درمګړی په مابین کې نه ادارګه سول نه سي کولای.
د بندیانو تبادله که څه هم روانه ده خو پروسه پڅه ده. څه فکر کوئ چې هغه څه چې تمه کیږي دا اونۍ به دا پروسه د دواړو لخوا بشپړه سي؟
د طالبانو د علاقې دو پروسه که چابکه سي او که پڅه سي، زه دومره ورته امیدواره نه یم، په دې چې تاوتریخوالی کم نه سي، جنگ کم نه سي،
شنیت ښکار نه سي د هغه یاد دی خو څه دواړي خو چې بنديان لکه زندانان لکه چې د دې لپاره نیت شنوي زه ډیر ورته عقیدت من نه یم دا که پروسه چا به کولاړ سي ک لاند ولاړ سي ک مخ ته ولاړ سي ک شاته ولاړ سي ک اور ځو زنجوي ک شاته سي اصلا د پروسې لپاره ښه خبره ده چې شنیت موجود وای د سولې د تامین لپاره بیا کدا پروسه په څه مخ ته تللی وای هم یو د حل لار به لرالای او ک په یو ورځ مخ ته تللی وای پر ځای سي وای خلا به شوی ډیر به شوی اوس اصلا د دوی پر نیت شک منیم دوی ولې خپل مابین کې خبرې نه سره کولی شرطونه یږدي د سولې لپاره شرط څه پکار دی السلو خیر دی چې د خدای تعالی په نظر خیر دی د پیغمبرانو په نظر خیر دی د خلفای راشدینو په نظر خیر دی د انسانانو ترمنځ خیر دی د مسلمانانو ترمنځ خیر دی د افغانانو ترمنځ خیر دی بیا په دې کې شرطونه ولې شول کیږي
وسله ولو طالبانو لا هم تاوتریخوالی نه دی کم کړی دا مسأله د سولې روانه پروسه څومره زیانمنولی سي دې ډلې خو امریکا سره په موافقه کې د تاوتریخوالی د کمولو ژمنه کړې وه
وسلوال طالبان باید تاوتریخوالی کم نه کړي ولی کم کې کم د ځان اختیار لري هغه څوک چې د ځان اختیار نه لري په کټ ژاغل وړوي د پردوی اواز ته ګوري څو درې هغه څه ہدایت راته کوي او پردی هم داسې پردی وي چې هغه په کټ د افغان په مرګ خوشاله کیږي د طالب په مرګ خوشاله کیږي د سرباز په مرګ خوشاله کیږي یعنی افغان چې هر څوک وي افغان دی مړ سي د دشمن لپاره خوشاله دي نو که طالب د ځان اختیار ولري خپلواک وي او که دولت د ځان اختیار ولري خپلواک وي بیا نو د تاوتریخوالی کمیدلی سي او هغه څوک چې د نورو په اشاره کار کوي د بل چا غلام وي سلا بل څوک ورکوي مرمۍ بل څوک ورکوي مهمات بل څوک ورکوي تجهیزات یې بل څوک کوي ډوډۍ بل څوک ورکوي هغه د پردو غلامان دي د پردو په اشاره دي هر څوک چې وي په هغه وخت هیڅ وخت تاوتریخوالی نه سي کمیدلی تر څو چې څوک خپلواک نه سي
د سیمه هیوادونو څومره نقش لوبولای سي په ځنګړي ډول پاکستان چې وخت نا وخت د سولې په مسله کې دخیل ګڼل شوی او په دې ورستوي کې پاکستان هم په دې برخه کې خپلې حادثه چټکی کړی دي
د سیمه هیوادونو اته ټوله نړۍ که د افغانستان د سولې په ټینګښت کې کومک وکړي او د دوی کومک اتمی دی په خصوص په ځنګړي توګه د سیمه هیوادونو د دوی مرسته د دوی کومک د دوی هرکلی د سولې لپاره ډیر مهم دی ډیر ارزښت لري خو په دې شرط چې صداقت پکې وي اخلاص پکې وي دښمنی و نه کې موږ یو ډیر بد تالی چلرو هغه دا دی چې په دې څلوېشت کلنه جګړه کې زموږ افغانان وداسې یوادو ته مهاجر سوله وداسې یوادو ته فرار سول داسې یوادو ته یې پناه وروړله چې هغه د په تاریخ کې له افغانستان سره ښه مناسبات نه لري او دا کسانې ټول د افغانستان پر ضد د افغانستان د خرابې لپاره د افغانستان د آبادۍ د نړولو لپاره ورسله همسایه وادونه اوس هم ښه وخت دی که دغه موقع افغانانو ته ورکړي زه په دې عقیده یم چې که همسایه وادونو کومک وکړي سوله به ژر تامین سي
متقاعد جنرال محمد حسین انډیوالو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پر روانو هڅو او په دې برخه کې د پرتو خندونو مسله څېړله ورزو نورو موضوعاتو ته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ به له کرونا وایرس څخه د روغو شویو کسانو د وینو د اخیستو بهیر پیل شي دا وزارت وایي له کووید 19 ناروغۍ څخه د روغو شویو کسانو د وینې پلازما به د کرونا سختو ناروغانو ته ورکړل شي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ټولو هغو کسانو څخه چې له کرونا څخه روغ شوي دي غواړي چې د سختو ناروغانو د درملنې لپاره د وینې بانک ته ورشي او خپله وینه ورکړي خطر پردیس او د موضوع تفصیل
په کورونا وایرس داخته کسانو درملنې لپاره نوې طریقه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه کسان چې له کورونا وایرس څخه روغ شوي دي هغوی د وینې له پلازما څخه به هغه ناروغانو ته چې په سخت وضعیت کې دي استفاده وکړي د دغه وزارت چارواکي وایي تر اوسه دغه طریقه په کابل هرات او بلخ ولایتونو کې کارول شوې او پایله یې تر ځایه ښه ده خو هغه کسان چې له کورونا رغېدلي دغه وزارت په پام کې لري روانونی له همدغه کسانو وینه واخلي او د وینې مرکز بانک ته یې ورټوله کړي پلازما د انسان په بدن کې د وینې 50% برخه ده دغه 50% مایع په خپل ترکیب کې لیپټ مالګه او پروتین لري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور لازادي رادیو سره په خبرو کې وایي له هغې وروسته چې دغه وینه راټوله شوه راتلونکي اونۍ به په افغان جاپان او الیجنا روغتونونو کې تطبیق شي.
ما از همتنای خود خواهش ما از همتنای خود ای است
که سمو غوښتنه له هغه کسانو څخه چې د کرونا وایرس خبر ته روښ شوې ده چې د ویني بانک ته لاړ شي او له خپلو هیوادوالو سره چې په کرونا اخته شوي د ویني ورک له لارې مرسته وکړي. د ویني بانک ته دې راشي تر څو موږ یې وینه نورو ناروغانو ته چې وضعیت یې سخت دی تطبیق کړو.
د ښاغلي سمسور په خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت غواړي له دې کار سره یوه ساینسي مطالعه ترسره کړي او په پایله کې پیدا کړي چې د ویني پلازما په ناروغانو څه ډول تاثیر پرېښودی شي. له کرونا وایرس څخه روغ شوي کسان اړ دي چې 350 سیسي وینه ورکړي، خو پوښتنه دا ده آیا ټول هغه کسان چې له کرونا روغ شوي کولی شي وینه ورکړي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیان وایي هغه کسان چې د کرونا پی سي آر ټیسټ مثبت وي او له یوې اوږدې مودې وروسته بیرته روغ شي، ټیسټ بیا ځلي منفي وي، کولی شي وینه ورکړي. خو د هغه په خبره هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې د وجود دفاعي سیستم یې قوي وي. هممهاله بله پوښتنه دا ده آیا کولی شو د وجود د انټي باډي معلومولو لپاره په دې شوي ټیسټ باندې باور وکړو که نه؟
ستونزه چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې شته، هغه د کیتونو جوړښت دی چې دومره د اعتبار وړ نه دی. هغه کسان چې د وجود انټي باډي منفي وي، په دې معنی نه ده چې د وجود د وینې پلازما کې انټي باډي نشته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت همدارس له هغو کسانو څخه چې د وینې انټي باډي مثبت تشخیص شوي وي خو کرونا یې تېره کړې وي، او هغه کسان چې د وینې د انټي باډي ټیسټ منفي وي، له دواړو مرحلو وینه راټولوي او ټیسټ کوي. که هر مرحله د کرونا ناروغانو د رغېدنې لپاره مرسته وکړي، ترې استفاده کوي. د وینې د انټي باډي ټیسټ یوازې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې په هغه روغتونونو کې کیږي چې د کرونا وایرس لپاره ځانګړي شوي دي، خو ځینې خصوصي روغتونونه هم دغه ټیسټ د پیسو په مقابل کې ترسره کوي. له دې وړاندې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویلي و له کرونا وایرس د روغ شویو کسانو د وینې پلازما یې په شپږو کسانو ټیسټ کړي چې پایله یې ښه وه. خو په کابل کې د علي جناح روغتون رئیس محب الله بارکزی وایي تر اوسه یې د وینې پلازما په دوو ناروغانو تطبیق کړي، خو پایله یې د قناعت وړ نه ده. نوموړی وایي هغه ناروغان چې حجرې او سږي خراب شوي وي، تر ډیره د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
تر اوسه یوازې 40% مو نتیجه ترلاسه کړې، خو اړتیا ده چې په ډیرو ناروغانو دغه پروسه وازمایل شي. په یوه یا دوه ناروغانو نشو کولای سمه نتیجه ترلاسه کړو. مثلا که یو ناروغ ډیرې وضعیت خراب وي او ټول سږي او حجرې یې خراب شوي وي، د وینې پلازما ورته ګټه نشي رسولی.
په هلن هیواد کې د داخله ناروغیو د ټولنې غړی اسدالله جرفبین په دې باور دی که د کرونا وایرس څخه جوړ شوي او کسانو د وینې له پلازما څخه نورو ناروغانو ته استفاده وشي، دا یوه ښه لاره ده. د دې لپاره چې دغه چاره شاوخوا 10 کاله وړاندې هم په یو شمېر هیوادونو کې چې هغه مهال هم ورته ناروغۍ رامنځته شوې وې، ناروغانو ته کارول شوې وه او پایله یې هم ورکړې وه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتابه لري توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ او سم ورزو نور موضوعات وته. د لغمان ولایت اوسیدونکو په دې ولایت کې د نرخونو له بیساري لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي هغه توکي چې د دوی په وینا د هیواد خپل تولیدات دي هم په هغه بیه اخلي چې له بهره هیواد ته واردیږي. دوی وایي له یوې خوا د کاروبار نشتوالی او له بلې خوا د توکو د نرخونو لوړوالی ژوند ورتنګ کړی او له ستونزو سره یې دوی لاس ګریوان کړي دي. سهارګل امیرزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د لغمان اوسیدونکي په دغه ولایت کې د نرخونو له لړوالي شکایت کوي او ځایي ولایتي چارواکي ګرموي چې ګوندې نرخنامې نه لري او کلري هم څارنه ترې نه کوي. د لغمان اوسیدونکي وایي کار روزګار نشته او په داسې وضعیت کې د نرخونو لړول هغه څه دي چې سوداګر او هټیوال تل د خلکو له مجبوریتونو او بې وسیو ګټه پورته کوي چې د لغمان ولایتي ادارې باید مخه ونیسي. له دې ډلې فهیم مرزای او شکر الله وحید ازادي راډیو ته وویل
اوبا پر رسیدو سره او د کارنتین په موجودیت کې د نرخونو لوړیدنه چې د ټولو هیوادوالو لپاره چې د ډیره موزیره تمامه شوې ده، بلکې زمونږ او د ګران هیواد افغانستان خپل محصول په موږ باندې په لوړه بیه خرڅیږي، یعنی خلک دا سنګري چې دا د نورو ملکونو یا پاکستان، ایران، ګاونډي هیوادونو څخه بلکې موږ ته نه را صادرېږي، بلکې دا زمونږ د ګران هیواد افغانستان محصول دی خو په موږ باندې په لوړه بیه خرڅیږي. زمونږ د لغمان ولایت له ښاروالۍ څخه هیله دا ده چې د نرخونو په کنټرول کې له خلکو ته توجه کې تر څو پوری خلک په اسانه ورزانه بیا دغه محصولات ترلاسه کړي.
ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې پوښتنه وکړي. غریبان وګوري چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزگار هیڅ شی نشته ده. هر ریټو ګورې مخکې چې په کالدار او هغه وس په افغانې دوه چنده ده. د دې باید مخه ونیسي، د دې پښتنه وشي. هیڅ به خلک در په دره دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د ټول هیواد په کچه د توکو په نرخونو کې لوړواله راغلی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله لغمان ته ورغلې لارې تړل او په مرکز مهترلام کې جدي قرنطین هغه څه دي چې د لغمان د اوسیدونکو په باور کاروبار ورسره په ټپه درېدلی او د فقر د کچې د لوړوالي لامل شول. خو د لغمان چارواکي وایي دوی هره ورځ د لغمان له بېلابېلو اصنافو سره ناستې کوي او د نرخونو د کنټرول په اړه بحثونه یې په خبرو اترو کې لومړیتوب لري. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د لغمان د والی تر رهبرۍ لاندې د دغه ولایت ټولو مربوطه مسؤلینو د نرخونو د کنټرول موضوع جدي نیولې او د خپل سرو نرخونو د ټاکلو له مخنیوي او د بیو د لوړوالي د مخنیوي په برخه کې خپلې هڅې دوامداري ساتي.
د لغمان مرکز محترلام او ترڅنګ ولسوالیو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو کنټرول له خاطره اړوند مسؤلین هر وخت لاس په کار شوي او دغه برخه کې د ولسونو د هیڅ تشویش نه کوي. محترلام خروالی په خار کې لاسناپو او ترڅنګ له بیلابیلو اړوندو ارګانونو سره په شریکه د نرخنامو ویش په وخت سره ترسره کوي. ترڅنګ کله چې نرخنامې جوړیږي هم له اصنافو بیلابیلو صنفونو سره په دې اړه مشورې او ناستې کیږي او د نرخونو کنټرول کې په خپله جناب والي صاحب هر وخت خروالی مسؤلینو ته هدایت هم دا وي چې د ټولو توکو نرخونو کنټرول کې لا جدي اوسي. په دغه برخه کې تر ډېره موږ بریالي یو. د ټولو خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه کنټرولېږي، نرخنامې نڅار کیږي او نرخنامې ویشل شوي.
د نرخونو لوړوالی د لغمان د اوسیدونکو شکایتونه په داسې وخت کې دي چې د خلکو په خبره د قرنطین پر مهال چې کاروزګار پکې ولاړ دی، که شتمن هیوادوالي د غریبو او ناچارو خلکو د لاسنیوي لپاره عملي ګامونه پورته نکړي نو ژوند به یې له کړاوونو ډک شي. د لغمان اوسیدونکو وایي هسې چې لازم دي دولت او شتمنو خلکو او سوداګرو د لغمان د ناچارو خلکو لاسنیوی نه دی کړی او وضعیت که همداسې دوام وکړي نو ستونزې به څو چنده زیاتې او خلک به لا نور له ناچاریو سره مخ شي. سهرګل میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
تاسو لا پیغامونو
شکیب د میدان وردګو له جلیز ولسوالۍ څخه زمونږ په ولایت کې د همدرد په نامه یو کلینیک ده. شوې نه کراولی ده، ټول مخلوق ته ورځي. مریضان دښته ډېر دي او دوه ډاکتران یې راوستلي دي د پاکستانیو په نامه چې ډاکتران دي او که نه دي. د هر مشکل چې هر څوک ولري، که اورتوپیدي وي، که داخله وي، که نور مشکلات وي، عصبي وي، همدغو دوه ډاکترانو ته یې ورلېږي. دومره قیمتي ده، داسې حال ده. د سیاحت امیر چارواکو څخه زمونږ هیله ده چې راشي دغه په کلینیک پلټنه وکړي چې دغه ډاکتران بي سي سي ډاکتران دي او دا ټول مریضان دغه یو ډاکټر یا دوه ډاکترانو ته ورې ولې ورلېږي. او دوا دومره قیمته ده، داسې چولې نه کلولی، هره نقطه یو نیم زر، دوه زره، دوه نیم زره روپۍ کېږي. د خدای په خاطر راشئ، دغه کلینیک تر څارنې لاندې ونیسئ. خلک مجبوره دي څه وکړي، همدغلته یو کلینیک د ټول مخلوق ور روان ده او بس دغه چولې نه کلولی ده. داسې حال ده چې مخلوق یې غار کړه، تېره پیسې نشته، یو کنل په 500 روپۍ لګي، بے ودا کا اکسیجن در چلان دے کسل روپے غواڑی چورا. السلام علیکم.
ما ولمش د دغه ترانسپورت والا سره ورور ډیر په تکلیف اله کو چې دغه زمش پیغام ته دغه مسولینو پورې ورسېږي. ورور دغه ترانسپورټونه چې د کندارو د ایرات کومې لارې صحیح سسوله اوس هلته په مرداوت هغه کې په ترانسپورټ نشته. سکار والا د زمش څخه څلور زره، څلور نیم زره افغانۍ اخلي او کنی شرکتو والا اووه زره، دوه سوه، اته زره، دوه سوه، دوه غنه افغانۍ زمش ته په موټر کې پر موټر باندې اخلي. دا د ګازو موټران رابارېږي. تاسو د ټولو سره معلومات وکړي چې دغه کمې روپۍ څه رقم اخلي. خدا د مرداوت هغه د خطر مخه 3800، 3800 افغانۍ کېدلې. جوار سره کې څه به موږ درلودل چې دا ترانسپورت نه چې سول موږ ته ګټه وکړو. یو په دوه موږ ته نور تاوان وکړي. دوی شپې هم ورته کوو، بیا دوی موږ ته پارچه راکوي. وایي دغه د زوی بالا که چیرې پارچه ونه کړو په څلور زره، څلور نیم زره افغانۍ اسکاز موږ ته په مرداوت هغه پر دروازه غواړي. په دلاران کې بېرته مچران اګرځي. درې زره، دوه نیم زره افغانۍ بیا په دلاران کې چینې اخلي. ورور نو زموږ هیله کېږي چې هغه زموږ پیغام تر مسولینو پورې ورسوي. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. سیره، السلام علیکم.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو 2019 پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې تاسو را بولم د هغو اسمسونو اوریدو ته چې تاسو له ازادۍ رادیو سره شریک کړی دي او له موږ نه مغوښتي دي چې له نورو اوریدونکو سره یې شریک کړو. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکي، په کندهار کې ډېرې شخصي او دولتي ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوې دي. محمد قاسم د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان له دوهمې ناحیې څخه لیکي، په جوزجان کې سلګونه غیر مسؤول کسان له بزګرو څخه د وسلې په زور د عشر یا زکات په نوم محصول اخلي. لولس مشر څخه مو هیله داده چې دغه اربکیان غیر خالصلاکی وبخی، دغه اربکیان خالصلاکی. او سلیمان خیل له ننګرهار لیکي، زموږ غاک تر ولس مشر پورې ورسوي، څلور کاله کېږي چې د ملکی شهیدانو معاش څوک نه راکوي، موږ ډیر غریب خلک یو، دوی راته وایي چې په نوي سیستم معاش درکو، خو تر اوسه معلومات نه دی شوی. له یوې خوا جنگونه دي او له بلې خوا د کورونا مرض دی او بل بیکاری ده.